ಹಾಗೆ ಡಾಕೆಲ್ಲ ಸಾಲೋ ಹೊಮ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ಡಾಕ್ ದಲ್ ತಜುಡೂನ ಹಾಗೆ ಡಾಕೆಲ್ಲ ಸಾಲೋ ಹೊಮ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ಡಾಕ್ ದಲ್ ತಜುಡೂನ
ಕಿಸ್ಮತ್ತೂರಿ ತ್ರಶಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪ ಹುಲು ಮಠು ಜೋಡ ಉದ್ರಿ ಮಹಾಲೋನ ಮುಪ್ಪ ಹುಲು ಕೊತ್ತುದ ಕಿಸ್ಮತ್ತೂರಿ ತ್ರಶಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪ ಹುಲು ಮಠು ಜೋಡ ಉದ್ರಿ ಮಹಾಲೋನ ಮಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೆಲ ಸೋನ ಜೋಡವು ದಕ್ಕಲ್ ಕೋರ್ದೆವಾಲೋನ ಜೋಡವು ದಕ್ಕಲ್ ಕೋರ್ದೆವಾಲೋನ ದಲ್ತಲ್ಲ ಕಾಣೋ ತಾವ್ ಶಿರು ದೂನ ಮುಪ್ಪ ಉಚ್ಚು ದಕ್ತೋ ವಡ ಉಳಿದಿ ಮೌಜೂನ ಮುಗ್ದರ ಪುಚ್ಚಣೋ ನಚ್ಚಲಿ ನೆಕ್ತರೂನ ಮುಪ್ಪ ಉಚ್ಚು ದಕ್ತೋ ವಡ ಉಳಿದಿ ಮೌಜೂನ ಮುಗ್ದರ ಪುಚ್ಚಣೋ ನಚ್ಚಲಿ ನೆಕ್ತರೂನ
ಆಜಾದಿ ಮೇಲ್ಮ د ازادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباند شل کتابونه ژباړلی او دوا خپل لیکلی دي پر زیاتو مسایل مقاله هم خپل لیکلی او هم ژباړلی دي زیات ژباړی لانګریزی سویډنی او فارسی ژبو کړی ځینې مقاله لوردو څخه ترجمه کړی دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتداري د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنوي جوړښتونو او نور موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې باسونه کوي چې بیلابل کسان ور باندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي جبار فراز د ازادي ملما پروګرام ته مو شراغلاست وایو پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولی مهمه ده
سلامونه سالیا ستاته اوریدونکو مننه دا خو یو ډیر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل لکه خپل تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډیر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ کې راتیریږي نو که چیرې ژباړه نه وي ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبرېږي پښتو به مثلا په دې څخه خبرېږي چې په اردو کې څه روان دي په فارسي کې څه روان دي په انګریزي کې څه روان دي په دنیا کې څه روان دي انګریزي یعنی دنیا نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لار کته کېږي دا پل د منځ ځي ژباړه ډېره مهمه ده د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایي د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبريږي او بیا کولای شي دغه څخه په خپل ژبه کې استفاده وکړي امي میتودونه را خپل کې امي ژانرونه را خپل کې او همه مطلب هغه کلتور او شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپل ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنی وکړي
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولونو د وګړو ترمنځ ځینی نزاکتونه وی مثلا پیران کې ځینی کتابونه چې لانګریزي او نورو ژبو ژباړل سی وی دي حتی ځینی پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سی وی دي یا هم ځینی مفاهیم اړول سی وی دي په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري په دې برخه کې تاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکی په پام کې وساتي ځینی کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینی پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم
ولا داس دی چې زخپل ډیر بنوایم یو څو داس اثر مات په مخ باندې راغلی دي چې هغه زما خوش سوی دي ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوش سوی دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوی دي مګر په خاص په دغه خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې څنګه دغه منځ څخه راوځي په دغه خاطر باندې ما شطر راولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای بخې موضوع ته تاوان رسېدی موضوع څخه بل شی جوړې دي زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی دا روح ته تاوان رسېدی امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه هغه الفاظ را انتقال کړه بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي دا د لیکنې سټایل ته هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اورهان پاموک ته د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي نو کته د یو لیکوال د ټولنیز احساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي د دې لپاره چې خپل دغه تحسام کې د خپل ټولنیز احساساتونه دغه ته احسام کې د چوکاټ ته ورواچي نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی خلک به صرف الفاظ وایي دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي و دا امانت ته تاوان رسیږي یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده زه یې پلا کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا ترجمه کوم نو د اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي د پاراګرافونو جوړښت ته وي په هغه باندې د پښتو جامې اغوستلو ته وي په هغه باندې د هغه تصنو څخه د ایستلو وي یعنې دا پروسه دونه ستړې کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپله ژبه دې ښه زده کړې په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې نو هغه مسایل چې شته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسي هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دوړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده اوله ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع په لیکل شوی ده دوهمه ژبه چې ستاسو په مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي اوله ژبه او دوهمه ژبه په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي باید داسې نو نه دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي اول دوار دا ډېره مهمه مسله مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې کته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د دغه اثر د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده مګر که فرهنګي اثر تر ادبي اثر تر مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده او یا تاریخ تر په دغو ژانرونو و ترجمه تر ازو په دې صورت کې نو باید پر اول ژبه باندې ژباړن ډیر قوي مرور ولري هم باید تر ډیره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحات څخه خبر وي خپل د دغه هیواد چې د ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري دا ژبه باید الفاظو تر کچې څخه زیات زده یعنی پر روح باندې پوهېږي بیا په هغه صورت کې دی کولای شي چې د هغه اولی ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی حکمت مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه ناول سوداس په دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي د دې تر شا یو غټه کیسه ده د دې تر شا یو داستان پروت دی د دې تر شا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي دا کفایت نه کوي او مګر تر اول ژبې بیا په خپله ژبه کې په دومه ژبه کې پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اول ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو د هغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو د هغه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اول ژبې تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه د ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي د ګړنۍ ژبې تر څنګ د باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري د دې دپاره مطالعه ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي د ښو مفکرو متفکرو لیکوال دخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو محتوا یې یو څه غوښنه وي او هم ښه نثر وي تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سختې جملې اسانه جملې دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی
پرسته ځینې کسان د ټیکی په ټیکی ژباړې پلوي کوي ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم را وژباړي مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم را واخی خپل ژبې ته واړوي په خپلو الفاظو او هغه د خپل ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه د خپل ژبې رنګ او خوند ورکړي په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
زه بیا دغه اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر تخنیکی اثر دی او یو ادبي او مطلب دا اثر دی په ادبي اثرو کې چې ناول لنډ کیسه او مطلب تاریخ د مسایل چې دی هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو د متن دغه امانتداري چې ده دا دوه شیان دي یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوانه باید ښکاره وي مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي زما خپله نه خوښېږي ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي بیخي ډېر تکرار نشي ستړي کوونکی نشي چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي دوه بیلابیل سټایلونه لري که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې یو پاراګراف دی ولولې دا وایي چې په خپل سټایل باندې په خپل هغه مفهوم ولیکې که د بل دا ولیکې دا به ستا تخلیق سي دا به ستا سټایل او سبک سي نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک دا به یو سي دا به دوه جلا نه سي یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخر لري ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نور امانت خلاص شو داس نه ده خو تحت لفظي باید نه سي یعنی په عیني حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې اغوستل شوي وي یعنی مکمل پښتوني داس نه چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یو نور پښتو ګونې کټه یو داس یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه بیا کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه وکړي شوي په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکی په پام کې وساتل شي؟
دانودار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دی، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم به کړکې واخیستل شي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت چې بېخي هغه مسایل د چا هېر شي، بیا وروسته راولاړ شي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو رواني د پراګرافونو رواني و ته تاوان رسولی، سکتګي پکې راوستل، هغه ځینې ایسته کې سیقلی کې سیقلی کې، تر څو چې دی روان شي، دا متن روان شي، هر پاراګراف روان شي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې دا یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید دا پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې، او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي، تخپل شبه پیژه ته په دې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې، هم بیرته مفهوم په فکر راوختي. یعنی داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه چې مفهوم ته تعامل ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د دې کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې یو بل هغه دغه معدل مسله ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سوله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو سلاتیا درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې خواته بیا بېخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړنې لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي، داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي، یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانې دلی راولاړ شوی یم، دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې ده، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی شم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه راسره وه، نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څونه په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده. ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، دا باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شو، یو کوچنی وقفه پکې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي، کامیاب سوله خبره بیا از ما به خلک له څنګه ارشاد شپون صاحب تاسو ول چا وای چې بخ د چایر سی وی د چایری ری فکر کوي چې نو بشیل ولې کله چې دغه احساس تاسو وسوچته نو بشیل ولې بیا ته کولی سي پاره کې تغیرات راوړي تاسو دا احساس تاسو نه سوې ستاسو لپاره هغه اماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اسلام نه سبق شته او ستاسو ازما په نظر زما ته جوړې پر اساس
د نګر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي
ولر زندګی لته ډېر بوخت تر تاسو معلومي خپل په دې زندګی کې تاسو روزګار را روان کړی دی زه دوا ماشومان لرم واکه دا سخت ده چې مطلب سره دې بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ ته تل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په ارامولو دغه تربیه کول کې تاسو سره کومه کوي لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کوم کې کاسي دلته باید تاسو تخپل رسیدګي او کې تاسو تمل میر دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډیر غټه برخه نیسي او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسائل مگر برداشت سربیره دغه مطالعه او ترجمه ته ته زه د تفریح سترګ باندې ګورم که ته زه داسې داسې بوختیا په سترګ ګورم لکه چې مطلب د دغه ټول بوختیا د نورو مسایل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای ځي ځای په یو کافه کې کښېني یو آرام موسیقي او د دې سمندر په غاړه باندې کښېني یو ځای مجلس کوي زه به دا سترګ باندې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده از ما د خوشی ها بده بوختیا ده جته زه پنا راوړم یو غړی آرام یم تر په خوای اوس څه پر کړی دي ځکه مخکې ما مطلب یو ماشوم او یو ایس ماشوم چې من درلو دي هغه وخت شو هغه وخت څه زیات وخت او کول څه وس هغه ونه وخت لري نس وکول نو که انسان افس چې د چا خوشی ډیر ته دا سی او تفریح په سترګو ورته ګوري نو بیا کولای شي او ان وخت ورته بیل کړای شي اصل بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی سي ما دغه تګلار مخته وای او تر ډیره په شي کامیاب
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګوري چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل سوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسولیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي
دا پروسه نه پیرم چې مطلب تاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې دی دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي چې باړم خپل ځان ته یو سټایل لري اج باړم ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه ځانمن کې کتر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کې شپ شاور وانه وړي او هغه خلک چې ته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې هغه پوه خلک یې تکړه خلګي بیا نو دا واکه لکه څنګه چې تا وویل دا ډیره ګټه کوي تر ډیره پرې په دا غربي ټولنه کې لږ د اثر چا پیښ تر ډیره پرې دا رقم خلک د خبرندوی ټولنې لري هغه یو ژباړن خپل ترجمه او سپاره او یو لیکوال خپل اثر هتا لیکي دا پړاو پر پړاو باندې هتا چپټر پر چپټر باندې دا خبرندوی ټولنې د خوا څخه د هغه د بورډ د مسلکي بورډ ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شي کتل کیږي لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کیږي تر تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې به خزیات مداخله نه کوي کوم مشورې وشان چور کوي کوم مرسته چکی هغه ډیره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم د هغه مزل چې دی وی تر هغه منځله پرې په دې کې ډیر کومه سره کوي دا ډیر ګټور کار دی کوم تاسو په نړۍ ته په دې چې دا څونه پاره چکار کوي دا طلب دی څو پیسې نور کې هتا به امبې لیکي خپل امبې ترجمه کوي خپل امبې په خپل تمل کوون کې څه ګرځي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپل انتخاب وي هم به په خپل ژباړي هم به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپل نیو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد شي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغه ته راځي کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ور باندې لري خو ټول د انتقاد ګوته یوازې مغه ژباړن ته نیول کیږي کدا سی یو بورډ وی فکر نه کوي چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولای سي وایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې ناغوي دغه اصلاحات راوستلی وایي
دغه مکمل ډول به وخت ته ولاړ دي چې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطي به هم په شکل زیات کیږي ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارسونه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیات کې بدرې نه پرې د غونه د غلطي او امکان کمېږي غونه یو اثر یو شی شر راځي شه کمال ته ډیر نږدې کیږي نو تا به هم غلطی پکې زیات هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د موږ تاسو پوښتنه کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی تر څو نه ځای پورې چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري او هر څوک پیدا همداسې وکړي تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل هغه نو د تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته هم توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک هر څه دی خپله کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه